شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې بر ساسو کوربه هم السلام علیکم. په کابل کې د دارالامان پر سړک د علاءالدین له درې لارې سره د خلیفه په جومات کې چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او پنځلس تنه ټپیان شوي دي. یو شمېر راپورونه د تلفاتو شمېر زیات ګڼي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درسره شریکوو. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هبت الله اخونزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه نه تنه ووژل او دیارلس نور ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لږ شمېر تر دې زیات شول سوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیه وشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمېر زیات شوی دی په کلکه غندي. د ازادي اروپا ازادي راډیو ژورنالیسته ویرا ګرچ د اوکراین په پلازمینه کیف کې مړه شوه. هغه ودانۍ چې دی پکې ژوند کاوه د پنشن بی پروس د روسیې د هوایي برید ښکار شوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په یو بیان کې د اغلې ګرچ پر مړینې ژوره خواشتنی څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې د میرمن ګرچ مړی نن له نړېدلې ودانۍ پیدا شو. هغه چې په 1918 کال کې زیږیدلی و په 2013 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. د اوس لپاره په اوکراین کې د مسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکراین ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د برېټانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ته سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سجر اډو ما شمنی خبری مجله په منسنی صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعات د نن 14 شوي وړاندې جزئیات در سره شریکو. د طالبانو د مشر اختریز پیغام هم لري چې له نړیوالو یې غوښتي دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. پر دې وړاندې د سیاسي چارو لکتون کې کمال ناصر اصولي سره شخېدلې
چې د نظام نویت معلوم نشي او د وی غونډې د وی شورا د وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته اړ شي.
د طالبانو په نظام کې د یو شمېر افغان میرمنو اندېښنې
څه د فاره ډېر ورغلي او چې زموږ ماشینه څنګه کېږي زموږ کار وظیفه څنګه کېږي بل اخره موږ د دولت کارمندان وو.
په کونړ کې مو خیاطان را شغولي
نو سقوط نه رستر وسه کارونه نو نه د اختر سیزن د کارونه خوشي وي اندازه خري خو مشکل د برق دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د دارالامان پر سړک د علاءالدین له درې لارې سره د خلیفه په جماعت کې دننه چاودنه شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې په خبرونو کې یادونه وکړه د دې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص معلومات خپره شوي دي. زما همکار موضوع څارلې ده، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني
شیبر صاحب. چاودنه نن مازیګر د علاءالدین درې لارې کې د خلیفه جماعت کې د ذاکرینو په یو حلقه باندې شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په دغه پیخه کې د وو تنو د وژل کېدو او دغه شاند 15 نورو ټپ کېدل یا تایید کړي دي. په د کابل امنیه قومندانۍ وایان خالد زدران بیا د تلفاتو شمیر چې دی هغه کم خودلې دی. دغه شان لکه تاسو چې ویل زده نقیز راپورونه د تلفاتو په اړه باندې ویل کیږي دقیق شمیرې لا تر اوسه هم نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې خای د تلفاتو شمیر ډیر زیات وي. دویان پلسګونه کسان یادې چې په دې پیخه کې وژل شوی او ټپیان شوی وي. د سیمې اوسیدونکو دا هم وایي چې حالت په سیمه کې د طالبانو لورینه د چاودنې ځای کلابند شوی دی. او بیروبار جوړ دی آن ټپیان چې دی په وخت باندې روختون ته نه رسول کیږي او یو د مړینی د وژل شوی او د شمیر د زیاتوالي یو لامل دا هم دی زیات شمیر ټپیان او وژل شوی چې دی هغه استقلال روختون ته رسول شوی دی کتوم د استقلال روختون مسولین سنوي په دیاله باندې خوول کیږي دا چې زیات شمیر د غلطه پر سوال شوی دی پټوله کې د تلفات او دقیق شمیر لا هم نه دی معلوم مونږ هڅه کوو چې په دې اړه اورستي معلومات او دونکو سره شریک
او د تلفات او نویت معلوم شوی دی چې دا ځانمرګ بریده دی 14 نه ده چې انفجاري مواد څه شای دی
ویل کیږي چې دوه 14 شوی دی د کورنۍ او چارو وزارت ویان د پدیسی په دې مسجد کې دننه د 14 دونکو مواد د 14 تایید کړي دی وای چې وړاندې لوړاندې نه دلته مواد ځای پر ځای شوی وو
مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده وی امریکا د دوهې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونی مسایلو کې لاسوهنه نه کوي د شاغل اخندزاده لوري په خبر شوی لیکلی اختر پیغام کې د دوهې د هوکړې په عمل کې ډوټینګار شوی او پکې راغلی دی د فشار پر ځای دی د همکاریو پروه یا پرمختګ وشي بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی شاغل بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي د دې دواړو موضوعاتو جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اختریس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی او شمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې ویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی
The only upside that we've seen
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي کولای سم وایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی
خدا په داسې حال کې چې پر روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان اتسانګي په خونړیو حملو کې لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي د طالبان او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 29مه نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو ژمنه وشوه او طالبان هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپل اړیکو د پریکولو هوکړه وکړه خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دی پریکړي هغه څه چې طالبان رد کړي په دغه اخترس پیغام کې راغلی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني څو خپل ټول ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصول په چوکاټ کې په رسمي او مسولانه توګه حل کړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې لدی سرغړونه نه کوي خو ملګرو ملتونو د تیر المریس کال په لیندۍ میاشت کې ویلي و چې باوریدونکې داوی تر لاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له وکمنې دوه رئیس افغانستان کې ترسل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وجل شوی په دې لیکلي پیغام کې کڅه هم لښپګمو ټولګي پورته د جنونو د تړلو خونځې او د خلاصېدو کوم اجمنه نه ده شوی خو پکې راغلي دي چې د دینی او اسري زکړو ملاتړ کوي په دغه پیغام کې بشري حقوقو تجمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوی خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د خزو بشري حقوقو او بیان ازادۍ پاړه خپلې اجمنه نه دي پوره کړي
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې تر اوسه د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ را وروسته د تلویزیون پر پردو نه دی لیدل شوی په یوه لیکلي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي په دې اړه مې د پخواني ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنون کې کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني هغه دولت چې خپل په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټول منلې وي. ټول منلې هدف دا ده چې ولس ورسره خوشاله وي، نویت دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلې وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلای دی او کنه ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي؟
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلای دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې، په اوله دوره کې خلک خوشحاله وو ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پراتک سره هدا اقل خلکو بچرګانو ژوند خوندې سه نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارت چې راغلی ده اول دا قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفر وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-20 نفر غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کومینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې، دی وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره، یو کال دوه کالو لپاره، تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا ګټون کوي نشته، د ولس بایلون کوي، د افغانستان ولس بایلون کوي. نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او د وی غونډې، د وی شورا، د وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
د سیاسي چارو کتونکو کمال ناصر اصولي له وی خبرتیا وروسته د افغان میرمنو اندیشنې د سر شریکو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې شزینه کارکونکي چې لا هم په تشکیلاتو کې شته شکایت لري چې د کار برخلیک څرګند نه دی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې او نه هم له دندو ګوښه کړې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې ښځینه مامورینو ته خوندي چاپېریال رامنځته کوي. نور په دې راپور کې
قبلا سورنوال بودم از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د سورنوالی د ریاست کارمند ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسې ورته دفتر ته د تک اجازه نه د ورکړل سوي. هغه چې اوس هم لدی ادارې ماش اخلي وای لا تو میستو راهیسې ده او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل لپاره مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
قبلا سورنوال بودم از زمانی
زه مخکې سورنوالم له هغه وخت چې د اسلامی امارات راغلی زموږ ترخواګان یې نه درا کړی. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو تر څنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اگست په 15مه د واک تر لاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکي او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش تر لاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د یو وزارت کارکوونکې ده. په تیرو اتو میاشتو کې نه د کار اجازه ورکړل سوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي.
دپاره ډېر ورغلی او جستجو مې کړی دی، خو چې زموږ معاشونه څنګه کېږي، زموږ کار وظیفه څنګه کېږي، بالاخره موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلی دی، هیڅ بحث هم نه کېږي او وایي معلومه نه ده، تر اوسه باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤون او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 1.5% دولتي کارکوونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکي وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتني وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقیف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو ښاغلی توقیف نن پارلمان ته د خبرو پر مهال یادونه وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. انټونیو ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حمله وغندلې. دا څرګندونې دا شمال کې شي چې د پلازمین کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیه پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو شهرونو کې خپل بمباری سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړې چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان سول. دا بمباری یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار، د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې اوکراینی چارواکو نن روسیا ملامت کړې ده چې نه پریږدي د اوکراین په ختیځ کې خوراکي مواد په ځانګړې توګه غنم نورو ځایونو ته انتقال شي. دوی وایي چې هلته د ریل ګاډي مراکز دوی په نقشه کوي او همدارس د اکمالاتو د لارو مخه نیسي. د اوکران په ارتباط د ازادي راډیو پراتونکو خبرمنو کې هم اوریدل شي چې د نړۍ وډیره تاوده مسله ده. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله په دې خبري مجله کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. اسمت ساروان له تاسو سره ده.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دا برخه ز اسمت ساروان وړاندې کوم. سلامونه مې ومني. په کونړ کې د خیاطانو شکایت دراورو، خو تر دې وړاندې مو رابولم له واکمنو طالبانو د یو شمېر خلکو شکایت ده. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شو چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلی. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاری. هغه ازادي راډیو ته وویل
ویل څه یو چې حالت له خلکو سره مرسته کیږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مورې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ولایت د چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ رئیس له خلکو سره د دوی د وسلوالو د فزیکي برخورد کیسه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلن لسګونه ویډیوګانې خبرې شوې دي.
اعتماد مردم د ولایت هرات در کل نسبت
دا کس په هرات کې ژوند کوي. د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم خبر شي.
زه چې کله د الکترونیکي تذکرې د اخیستلو لپاره ولایت ته لاړم، د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه. طالب وسله والو به د خلکو د خورولو لپاره هوایي ډزې کولې او د لاشتو په وسیله یې خلک یې وهل، ان هم میرمنې هم.
د هرات ولایت دا اوسیدونکي وایي چې خلک ځکه د طالبانو د دغه ډول ظلمونو په وړاندې چوپه خوله دي چې دغه ډله د ټوپک پر ژبه خلکو ته ځواب ورکوي. د مخکینی حکومت پر مهال کله به چې ستونزه چاته پیښه شوه، د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره عاجل شمیرې موجودې وي. که څه هم هغه مهال هم ځینې ستونزې وي، خو پولیس او ملي اردو توانېدلي وو چې د خلکو ترمنځ خپل باور وساتي. خلکو هڅه کوله چې د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي ډول د ټرافیکي پیښو یا هم د چاودنو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو خلکو وایي چې له دوی سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند د همکاري له منځه وړي. د کابل د دشتي برچی سیمې یو اوسیدونکو د غلطه د ورستۍ چاودنې او خلکو سره د طالبانو د چلند پاړه ازادي راډیو ته وویل
و مې وشتل چې له پیښې وروسته د پولیسو وخته سیمې ته بلاړ سم. ما هڅه کوله چې د چاودنې په ځای کې له قربانیانو سره مرسته وکړم، خو کله چې د تیرو د پام خواته ورسېدم یو کس چې د هماغه ښوونځي شاګرد و زما خواته راغی. ویل یې څه کې ملغواړم ورسم له قربانیانو سره مرسته وکم. ویل یې نږدې مه ورځه چې خطر لري طالبان ډزې کوي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې له چاودنو وروسته له خلکو سره چې غوښتلې ټپیانو د وینه ورکړي، د طالبانو د ناوړه چلند ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې، خو طالبانو د دغه ویډیوګانو په اړه وویل چې دوی د ورته یوې بلې احتمالي پیښې د رامنځته کېدو له ویرې خلک نه پرېښودل چې ګڼه ګوڼه جوړه کړي. که څوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بله 119 شمېره د 24 ساعت لپاره فعاله ده، په دې کې شک نشته چې د 119 د حکومت ترمنځ باید یو تړاو وي. موږ هم د 119 شمېرې تر څنګ ګڼې نورې شمېرې فعاله کړې دي تر څو د ناوړو پیښو د لیدلو په وخت کې هیوادوال زنګ ورته ووهي او خپل امنیتي ځواکونه له بیړنیو حالاتو خبر کړي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ویلي وو چې خپلو ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي، خو د اته میاشتو په تیریدو خلک ادعا کوي چې په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی لیدل شوی.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي، د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د اسدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای. له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو، خو د روژې پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي، خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنې کړې دي.
سقوط نه وروسته اوسه کارونه نو د اختر سیزن د کارونه خوشي وي اندازه خدي، خو مشکل د برق دی چې برقونه نشته. په پرون هم برق نه و، نن د سار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی. چارواکي باید دغه مخري د برق مشکل حل کړي، خلک د موږ نه کار واړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي، وایي ډیری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي، نو ځکه کارونه د خند او ځنډ سره مخ دي.
برقونه ډیر مشکلات دي تا مرکز اسدآباد کې، مخکې خو اوس بيخي خراب شوی دي. تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعت کې برق تللی دي، خیاطان جامې اخستې دي او برق تللی دي، اوس نشته دي. بل جنریټری دي چې خلک شته، جنریټری اوس به کېږي، جنریټر به والي دي، تیل اوس به کېږي. هو تیل دومره قیمت دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نشو کولای چې تیل واخلو او جوړې به برابر کو. خلک رانه جوړې غواړي، وخت کم دی او کارم ډیر اخستې.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډو کو ورزنی چاري نه دي کمزوري کړي، بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه او بو او د برېښنا د تولید دوا فابریکو کې به هم له برېښنا به برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکو زاکر الله
په کونړ کې د برېښنا مشکلات ډېر دي. د روژې مبارکه میاشته د کونړ خلک په تور تیر کې شپې او ورځې تیروي. د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي بې برخه بې برېښنا ناستي، دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزه مني، خو وايي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي تر سره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولای. او د اسدآباد زوړ برېښنا کوټ هم له بدلون وړاندې سپړل شوی او قرارداد یو جرمني شرکت سره شوی، خو لا هم د ترمیم چارې نه دي پیل کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال دی، دوی ماشين چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغه باندې ډېر بوج دی وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېدو. کم زور پخوانی برق دی نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند جرمنی نسره دی، هغه جرمنی څه عذر لري چې د اختر نه وروسته والي سب پخپله دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي او دغه خلکو سب پخپله لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګنډون کې او عام خلک د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی. یو ځای هم د سور تاغ سیمه ده چې د داود خان د حکومت له وخته تر اوسه ژمنه کیږي چې دغلته به برېښنا کوټ جوړیږي چې د سلګونو کیلو واټه برېښنا تولید توان به ولري او د ختیځو ولایتونو تر څنګ به پلازمینه کابل او نور ښارونه هم روښانه کړي. خو دا هغه پلانونه دي چې لا د عملي کار پیل کولو دره کې نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو ته هر کال د وارداتي برېښنا له درکه سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ورکوي.